احمد شیبر یم، سلامونه. دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو، خبرونه په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماينونو د پاکولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د ماين پاکي د انسجام او همغږي رئیس نور الدین رستم خیل د سیشن بی پروس په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په 2024 کال کې د ماينونو او ناچاو د موادو له کبله 3625 پیش رامنځته شوې دي، چې له عمله 1416 افغانانو ته مرجوب لا وشته ده. رستم خیل زیاته کړه چې لا هم یو لوی صحه په ماينونو او ناچاو د تورتو ککړه ده چې د پاکولو لپاره د نړیوالو مؤسسو مرستو ته ضرورت دی. په افغانستان کې د راپورونو له مخې 1150 کیلومتره مربع داسې سیمه شته چې په ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. په کابل کې د قزاقستان سفیر کازیز اکباسوف د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نور الدین ترابي سره د لیدو پر مهال شمنه وکړه چې هیواد به درې نیم تنه دوا راتلونکي اونۍ له افغانستان سره مرسته وکړي. شاغلی اکباسوس د شپنه د سیشن بی پورس روسه تر دې وکړه چې په شپږ لاریو کې بار د خپل هیواد د مرستو پاړې چې پروند حیرتان بندر لاري افغانستان ته ورسېدې ملا ترابي ته معلومات ورکړل. د قزاقستان په دې مرستو کې زر ټنه وړه، څه باندې 1200 ټنه وریجې، یوه اندازه غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبرپاڼه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي، چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته. دغه وزارت پرون هم په همدې ولس ولایتونو کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی و، خو ازادي راډیو تر دې دمه د پرونیو ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,60,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونه کورونه او کروندې ویجاړې شوې. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم لغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایرانی پلاوی سره د شنبې پروز د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په لومړي پړاو کې چې تېره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې، دواړو لوریو رغنده او مثبت و بللی. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لګیدلې بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر وې پڼ خپور شوی دی، له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لرې کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی شنبې پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سی جارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرني سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ کدر من او فرزند کون کو زبرشتان غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرق لاس پم دنن برزی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنا او فرزند کون کې برته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمعې پم پتن وي. درنا او غلری زکون کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینو. هلا من دیم چې تاسو ټول درنا او فرزند کون کې د لوست تر پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوښه کوله لیست کوم کومه کله دینه چې زستا سلوست پېټ کوم لته چې ټول درنو ز کوم کنه هیل لرم تر سو د لوست پېټ په شبو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانو سره نوٹ کړی. نو خو ژو کوله لیست کوم کور از تاسو د لوست پر نورمالیزم راست تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډین مکرده کتاب صفه لای ول سیمه څخه پېل بهتر بیا ل سیمه سپې پرې. خو ژو که درمن ز کوم کوز مرسته سو د نن ورځې در سیاه هدف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی. نمړی شمالي او سویلي نیمه کره، دویم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه، دریم عرض البلدونه او طول البلدونه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال زده کوونکو، راځو د لوست په پیل په شیبو کې موږ او تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمه کرې پیژنو چې شمالي او سویلي نیمه کرې څه ته وایي او له دې څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. خوشحال درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ چې زموږ ګران هیواد افغانستان په کومه نیمه کرې کې موقعیت لري او چیرته دی؟ که چیرې موږ او تاسو درنو زده کوونکو د ځمکې نیمه کرې دغه جوړښت ته متوجه اوسېږو، هغه ته په ځیر سره وګورو، نو موږ او تاسو کولی شو چې دا وګورو چې ځمکې کره چې ده په خپله د استوا د کشف په واسطه سره په دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې دغه استوا کشه د عرض البلدونو مبدا یې هم مرکز بلل سوی دی. دغه عرض البلدونو د صفر درجې چې دي، دا په خپله د عرض البلد نیوي درجې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، او د عرض البلد نیوي نورې درجې په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژاو درنو زده کوونکو، په لنډ او خلاص انډول سره که چیرې موږ او تاسو ووایو، په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاتې وچې برخې. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو، لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغو لویو وچو کې وده کړې وه، په همدغو لویو وچو کې ژوند سرته رسېدلی. همدارنګه درنو خوشو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو سویلي نیمه کرې ته نظر واچوو، سویلي نیمه کرې ته فکر وکړو، په سویلي نیمه کرې کې یوازې استرالیا، سویلي افریقا، سویلي امریکا زیاتې برخې چې دي، د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ سمندرونو برخه هم ډېره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کرې په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه که چیرې موږ او تاسو وایو، درنو زده کوونکو، هغه پخپله د هند سمندر، د ایران سمندر زیاته برخه، سویلي کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلي برخې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، سویلي نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي. یعنې د دې د هوا حالت چې ډېره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه ده، او ډېره زیاته برخه یې سمندرونو نیولې ده. او د دې تر څنګ د شمالي نیمه کره چې د پخپل کابو د هوا حالت چې دي وچ دي، ځکه زیاته برخه چې د وچې نیولې ده، نو د نړۍ ډېر زیات شمیر وګړي چې دي، هغه پخپله په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې تاسو په کتاب کې خپل انځور ته متوجه اوسېږئ، دلته موږ او تاسو یو منظمه کره لرو چې په دې منظمې کره کې موږ او تاسو ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشلې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. جنوبي نیمه کره پخپله په ابي رنګ سره په نښه شوې ده، چې ابي رنګ پخپله د اوبو په معنا سره دي، او شمالي نیمه کره چې ده پخپله په زرغون رنګ او زیړ رنګ سره په نښه شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو، چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږو درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول ته معلومیږي چې د ځمکه پخپله د استوا د کشف په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو، او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کشه د عرض البلدونو د صفر درجې په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجې په شمال کې او نیوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجې چې دي، دغه درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري، او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. درنو خوښو زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل درز البلدونه د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد یې سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبله څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا قشر د اوږدوالي څخه زیات دي چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلی سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو ته کوشش کړي دي په نښه کړي دي. همدارنګه درنو زکون کوم چې تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره عبارت لسی څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو زکون کو د ارکټیک دایره ته مجاو تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو چې یو نیمه په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایره په نامه سره یادېږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پټره درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو چې د انټارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادېږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پټه درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولولو چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی. ترنو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو هغوی دواړه نقطې یو د بل سره یوځای کړو نو دا هغه کرښې چې د دوه ټکي یو د بل سره یوځای کوي د محور په نامه سره یادېږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادېږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی. یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادېږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادېږي. او همدارنګه جغرافیي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا د خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شي لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجو په ویا ملان ورکړی دي چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خواته د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنه خوښ زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونه په باره کې اوریدلی او ارض البلدونه موضوع چې ډیر ساده او اسانه ده په خپل ارض البلدونه چې دی درنو خو ځکه کوونکو که چیرې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځیدل یا هم د سوال زستا تاسو څخه کوم ایو په هیڅ چې ارض البلدونه دایره څه شي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی دی. رزو درنو ځکه کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. ارض البلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دي کو دغه دایری چې په خپل د استوا کښې دي چې دغه کښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کورې پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کښې سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري نو دې ته موږ او تاسو چش ویلی سو ارض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلد پر دایره باندې عمود پراته دي یعنی په عمود شکل سره دی په اتول بلد باندې وارد دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوي درجو په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې ځمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو دا ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې د زمرو ستاسو ده دریس او شپته درجه ده یعنی یو منظم کور از مرسته ست دریس او شپته ده خو دغه ارض البلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی یو شمالي نیمه کره کې په نیوي درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوي درجه باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږ دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل ده چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارض البلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي دایره دي چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طول البلدونه پیژنو چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږ او ګلالي زده کوونکو طول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې موږ تاسو لیدلی سو چې هغه د هغې په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغواړو هغه موږ تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کښې د طول البلد او عرض البلد کښې دي چې د جغرافي وضعي کیمیاتو په نامه سره یادی سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو طول البلدونه هره درجه چې د شپېته دقیقو او هره دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کېږي. دغه دقیقې چې موږ تاسو داسې وویشو د طول البلد کښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نقشه کې وي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کرښې تقاضو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو له دې څخه موږ تاسو په ملمداره توګه سره زده کولی سو چې په خپله طول البلد هره درجه چې د شپېته دقیقه ده او هر د دقیقې په شپېتو ثانیو باندې ویشل سوې ده. د دغو په واسطه سره موږ تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږ زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپېژندلې. همدارنګه شمالي او سویلي قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو سپریشن غو فار تاسو ټول ته شرع خلاص فهم ته اتم ټول کی جغرافي مضمون ویم لوستم. لمن دین چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامې په مو پتن می درنو سکون کو تاسو سم راستا سو د نن ورځې لوست ویم لوستي. نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاو سره زده کړی او سری او نو لوست آماده کی ولر قدر منو ګللی سکون کو زم راستا سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه او جهیلونو په حق ده. کتاب سپال له اومې نه پیل بیا تر دولسې میسه پیپرې. هم چې ډېر قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له: لومړی، سیندونه. دویم، د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهېږي. دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د پرته وجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري. نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهېږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د اولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهېږي، د الپ د غرونو د لړیو څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بله سره یو ځای شي، سمندرګیو ته تویږي. نو له دې همله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانۍ په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هېواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بې دي درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ او تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څنڅه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی وچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه شته هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات سوي دي. نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هېوادونو څخه تیریږي او په بېلابېلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2,860 کیلومتره اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لویې وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایم سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هېواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هېواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې قباله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نومونه راوستلي دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3,409 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2,394 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپید سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 9,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی چې 1,800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاوګل لیز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په حقله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوسی اوسیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حقله معلومات لاسته راوړو. موږ وګورو لیست د کوونکو دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو. په تېر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوي وي، د څلورو خواو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو، د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو او د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهم ترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو قدر منځکونکو، کچیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي، چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپل د سیمات جهیل دی، چې موقعیت یې د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپل پایی جان دی، چې پایی جان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی، چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی، چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویو وچو سیندونه او هم سنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سراتي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د متدلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبر شغان خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شراق لاس مې ما د نه هم ټولګي جغرافیا مزمن دویم لوست. قدر منو سکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شپې پتیرو لستنه کی مر تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیا او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ مو تاسو د تیر ورځې په باقی بعده مطابق د کنګو حوزې په اړوند د نایجر یا سین، د زمبی سین، د سنگا سین او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پورې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده، هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي، چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویه وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي، کوم چې د دې ژوند ورځنیزي اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلي
اړتیاوي په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ کړی دی. د دې کانګو سیند چې دی درنو زده کوونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندرګي کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادېږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسېږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي، چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. هم چنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبې سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبې سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبې سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند هم چنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دی، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زیمبې سیند دی، همچنان د سنگال سیند دی، یعنی د دوغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندي سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ او تاسو د سینګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستي. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي، چې د افریقا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه پخپله د ویکټوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بېلوونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدلې شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي، یعنی هغه کرونده یا هم کرنیزې ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکټوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ بېلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل، چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلود دون کله عمل څخه زیات شمېر سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري، چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي، چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمه په توګه څخه ګټ اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیرې یا هم سمندرګي حیوانات لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګن لري. هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانی سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیترانی سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیترانی سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,9,6,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,330 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتې دي او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هېواد په مدیترانی سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لوی وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتې دي او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن نه خلیج سره نښتې دي چې د دې اوږدوالي 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانی سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې درېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا هم خاری وزر به هم تاسو ټول تشرا خلاص ما ما در سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتنوی درنه سکون کو تاسو زم لوستا سودنن رزي لوست پنځم لوست نه هله د چ تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سری او یوسف هم ترز کړو او سری خو دنن رزي د لوست په پیل په شی بو کی د تل په سیر تاسو ټول قدر من ځکه کې باید خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړی. تر نو قدر من ځکه کو زمر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مجرب تاسو په لوست ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مجرب تاسو په لوست ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي ځکه د پراته جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولری زده کوونکو البته د یادونې وړ دی وي زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 50 صفحې نه پیل کیږي بیا تر 50 صفحې پورې. ولری زده کوونکو اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. دا چې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوجیکي حالت په اړوند نه، موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوجیکي په حالت په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. که زموږ زده کوونکو جیولوجیکي حالت په خپله د ځمکې هغه جوړښت ته ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي، موږ ویلی شو چې د جیولوجي په بېلابېلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډېر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوجي کوم جوړښت چې دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې همدغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغو جوړښت له امله څخه زیات شمېر لوړي ژوري په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې جلګې، دشتې او نور بېلابېل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو
چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه، دا ټوله موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبایر له دورو څخه پیل سوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې سری ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه فراه، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هام آف سویل لویدیسته د 259 متر دی، خو ډیر لوړ څوکه چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش څوکه ده چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سو دی، او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ څوکه یې بیا د 1250 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 259 متره په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 450 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د آمو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران دشتې، چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټوله سیمې په دې دره کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او لړۍ زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پورې او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې، په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بېلابېلو دورو کې رامنځته سوي دي، چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلي دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بېلابېلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنه پیل شوې ده، چې د یو هیواد د یوې سیمې بېلابېلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو، چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستي، چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دښتې او سراګانې پکې شامل وې، چې دا ټوله طبقات یې د الارزاوي د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل، او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستئ، چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې، چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یې جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږئ او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږئ، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سئ د خپل هېواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شي ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټوله به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسي واوسېږئ او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې مې دا ورته څرګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو